The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون په یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او په نننۍ خبرونه کې هم موږ تاسو لپاره یو شمیر معلوماتي او خبرونو په بنیاد باندې ریپورټونه او ویډیوګانې راوړې دي. خو مهمه په دې خبرونو کې څه دي؟
تاسو ته به وړاندې کوو چې په پیرس کې روانه غونډه کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د جنگیالۍ ډلې داعش ته ماتې ورکولو لپاره د ائتلافیانو نه څه غوښتي دي.
او دا به هم تاسو اوریدې شي او لیدې به شي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د کوز دیر په هلکا پی کے 95 یا 95 کې خزې د ووټ د حق نه محرومه ساتلو په بنیاد باندې د حق حلقې انتخابي نتایج رد کړي دي او بیا د سره هلته کې د انتخاباتو حکم کړي دي چې دا لاولنی ځل د الیکشن کمیشن داسې څه ګام پورته کړي دي. په دې به هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو.
او په یو ځانګړي ویډیو ریپورت کې تاسو ته به موږ وړاندې کوو چې روباټس دغه مصنوعي انسانان بیړني حالاتو کې کوم قسمه کومکي کارونو کې د انسانانو کومک کولی شي.
دا او د دې سره تړلې نور خبرونه او ریپورتونه به هم په خبرونه کې شاملې. موږ سره اوسئ، لاول تاسو ته وړاندې کوو لنډ خبرونه.
پاکستان کرکټ زپرې بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې د هوا د ټولو ګوندونو غونډې په مستون کې د پښتنو مسافرانو وژنه په کلکه غندلې ده او ویلې دي چې دا د اورونو قامونو لاس ګریوان کولو د یو دسیسه وه. د ټولو ګوندونو غونډه نن د سه شنبه په ورځ د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې ده او له هغه وروسته ګډه اعلامیه کې د پښتنو سیاسي مشرانو مثبت رول هم وستایل شو. کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان دښمنان غواړي چې ملت نسل او مذهب په اساس سره وویشي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د کوز دیر په حلقه پی کے 95 یا 95 کې خزو ته د ووټونو اچولو د حق نه ورکولو په بنیاد باندې انتخابي نتیجې هلته کې کلدم ګرځولې دي او بیا د سره د انتخاباتو کولو حکم کړی دی. دا لاول ځل دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په کومه حلقه کې خزې د ووټ د حق نه محرومه ساتلو په بنیاد باندې انتخابي نتیجې رد کړې. د دې وړاندې د پېښور های کورټ کې درخواست ورکړل کو تور لګولې وو چې د کوسیر په پی کې حلقه 95 کې انتخابي امیدوارانو او سیمایزو مشرانو زمینی انتخاباتو کې خزې ووټونو ته د نپرې خودو اړه په حق لباندې زبانی لوزنامه کړی ده.
او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی نن د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد جګړه کې حکومت پلوه قواو ته له نړیوال ائتلاف څخه پوره ملاتړ نه دی ورکړی شوی. په پیرس کې د ائتلافي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډې ته دوی ویلي دي چې باید نور استخباراتي معلومات شریک کړي شي او عراق ته د بهر څخه د جګړمارو د تګ مخه ونیول شي. په پیرس کې د غونډې د اسلامي ریاست د مخه نیولو لپاره د ائتلافیانو لخوا جوړه کړې شوې ده.
د افغانستان په شمال کې د بلخ صوبې د پولیس تر مخه نامعلومه ټوپک مارانو د غیر دولتي مرستندویه ادارې پیپل ان نیډ لږ تر لږه 9 کارمندان په ډزو وجلې دي. 13 شپه شوي ډزو کې وجلې شوي کسانو کې یو زنانه کارکونکي هم شامل ده. پیپل ان نیډ نومي غیر دولتي اداره د زراعت په چارو کې خلکو سره مرستې کوي خو وسه پورې د حملې ذمہواري چا په سر نه ده اخیستې.
او د چین په مرکزی سیمه کې مامورین وایي چې د هاغه تنانو د ژغورنې لپاره د لټون په عملیاتو دوی بوختي چې د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله سمندر کې لاو شوې. دغه کښتۍ چې پکې 450 تنان ناستو د یو طوفان له امله په دریاب کې ډوبه شوې ده. د چین خبری اداره جنوا وایي چې تر اوسه یوازې 15 تنان دوی راوستي دي.
او تایلند د اعلی فوزی افسر د نیولو وارنټ جاری کړی دی. د باندې تور دی چې د بنگلاديش او میانمار نه په انساني قاچاق کې لاس لرلو. د پراخه انساني سمګلرانو د جال په خلاف د حکومت د هلو زلو لړکی لیفټیننت جنرال مناس کونګپان رومبه اعلی چارواکی دی چې په دې کې نیولې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
نروي صف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ باندې غوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه چې تاسو په ټلویزیون هم دا وخت ګوري په ریډیو اوري مونږه په دې کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه مرکې د سیمینا او د نړۍ نه تاسو ته وړاندې کوو. زو تاسو ته بوایو چې په پیرس کې د ائتلافیانو هغه ائتلاف چې د داعش جنګیالی ډلې پر ضد جوړ شوی دی او د دې مشري امریکا کوي، دغه ائتلافیانو غونډه په پیرس کې روانه ده. دې ته د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی خبرې کړې دي، ویلي دي چې د دوی سره هغه عمر کومکونه نه کیږي کوم چې پکار دي. په دې باندې یو ویډیو رپورټ چې د وایس آف امریکا رپورټ دی زمونږ همکارې سمین احسن وړاندې تیار کړی دی، تاسو ته ښایو.
دغه خبرې د دولت اسلامي تندرو ډلې لخوا د رمادي نیولونه دوه هفته پس کیږي چې د بغداد سره په 115 کیلومتره مغرب کې صوبایي سرخار دی، او د دې په وجه خاغلی عبادی مجبور شو چې ملیشیا زر تر زره هلته ولیږي چې هغوی بیا یوه هفته مخکې شروع شوي د تندرو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. خاغلی عبادی ویلي چې دوی ته د نورو استخباراتو ضرورت دی، او بیا ائتلاف چې دولت اسلامي سره د خلکو د شاملېدو مخنیوي لپاره کمی هڅې کړې وي، نو د هغې باوجود هم عراق ته د خارجي وسلوالو په راتګ کې سکمې نه دی راغلی. د دې سره ائتلاف د حکومت پلوا فوزونو د مرستې دپاره تشي هوایی حملې کوي او ځمکني فوزونه هم نشته. د امریکې پینټاګون وای د اگست د میاشتې نه ائتلافي جنگي جازونو په عراق او شام کې 4200 هوایی حملې کړې. بلخوا د امریکې د سټیټ ډیپارټمنټ یو چارواکی وای دوی به په دې توجه ورکوي چې عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی په سنی اکثریتي صوبه کې د تندرو پر ضد جګړې دپاره سنی قبایلي جنگیالي راپار کړي. سټیټ ډیپارټمنټ دا هم ویلي چې خارجه سیکرټري جان کیری به د پیرس په غونډه کې د امریکې نه برخه اخلي، ولې چې په فرانس کې د سایکل په څکه خپل ماتېدو د لاسه هغه د علاج په غرض امریکا ته واپس راغله، او هلته کې د امریکې د وفد مشریبه نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن کوي. په دې غونډه کې به د دولت اسلامي تندرو ډلې د تباهۍ او خاتمه په شمول دوی ته مالیاتي مرستې د ختمولو په سر د میاشتو روانو اوږدو هڅو باندې هم بحث کیږي. په دې غونډه کې به د شل ملکونو وزیران او چارواکي برخه اخلي. د فرانس خارجه وزارت د دې غونډې په حق لویلي چې په دې کې به د عراق د کړکیچن حالاتو یو پایدار سیاسي حل راويستو په سر خبرې کوي. د دې غونډې نه یو ورځ مخکې عراقي صوبې انبار کې آیس تندرو لکتر لگا 15 سلويخ عراقي پولیس هغه وخت وجل چې کلای د چاودیدونکو موادو نه ډک یو ټانک د عراق پولیس مرکز باندې وخیجو. د انبار نه د سکیورټي زرایو نه معلومه شوه چې د رمادي نه د دولت اسلامي د وستو د پاره په تګلارې د دولت اسلامي وستو د پاره تګلارې ته حتمی شکل هم ورکړی شوی دی، او په دې سه وخت هم عمل کېدای شي. زرای دا هم وای چې پرمادي حمله د پاره د خار په مشرق کې د هبانیا په مقام 3000 جنگیالو بنیادی تربیت مکمل کړی دی. د پیرس په غونډه کې د جنگي حالاتو نه علاوه به ثقافتي او تاریخي آثار ته مخ خطراتو او اقلیتونو سره د ظلم نه تحفظ او به کور شوی خلکو په حالاتو هم بحث کیږي.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي چې روانه هفته به چې په اروپایي پارلمان کم اجلاس کیږي، نو په هغه کې به دوی غوښتنه کوي چې په عراق کې د جنگي حالاتو د لاسه چې کم خلک بې کوره شوي دي یا د سختو سره مخ دي یا کډوال شوي دي، نو هغوی سره د امداد لپاره 1500 میلیون ډالر چې کم دی هغه فورن ضروری دي چې هغوی سره انساني مدکې امداد چې کم دی هغه جاری وساتل شي. په دې موضوع باندې یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، تاسو به د نصیر کاکړ په غو کې اورئ.
ملګری ملتونه دا وخت عراق کې د 8 میلیونه ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي چې پکې 3 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د هیواد دننه بیکاره سوي دي. عراق کې د ملګری ملتونو د بشري مرستو مشره لیز ګرند وایي کچېری دا وخت ورته پیسې او مالی امداد ورنکړای سو، نو په ټوله هیواد کې به پراتلونکو هفتو او میاشتو کې اداره خپل روان پروګرامونه تړل پیل کړي.
It could be by the end of 2015.
لیز گریند وای د سش کال تر اخیره پوری به د بیکوره خلګو شمیره 10 میلیونه ته ورسیږي چې کومکونو ته به اړتیا ولري. داسې خلک چې بې کوره سوي نه دي هغوی د کار روزګار ذریعه نه لري. لیز ګرند وایي په تیرو څو میاشتو کې د تیلو په بیه کې د کمۍ په وجه د عراق حکومت 40% بجټ له لاسه ورکړی دی. له بغداد څخه په غرب کې پرته امبار صوبه داعش څخه بیرته نیولو لپاره عراقي ځواکونو کاروایی شروع کړې ده. په جواب کې داعش امبار کې په یو پوجي مرکز ځانمرګې حمله کړې چې په نتیجه کې یې 40 عسکر وژل سوي دي. د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف داعش خلاف د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي چې د امبار مرکزي ښار رمادي له داعش څخه بیرته ونیسي. د داعش په ضد نړیوال ائتلاف کې د امریکي استازي جنرال جان ایلن وایي د عراق امنیتي ځواکونه رمادي ته رسیدونکي دي او هلته عملیات به لکه د موسل په رنګه نه وي چې د تیر یو کال راهیسې د داعش په قبضه کې دی، بلکې عراقي ځواکونه به رمادي بیرته اخلي. عراقي انسانانو لپاره د خرابې وضع له امله هلته یوازې د داعش جګړه نه، بلکې په دې کې فرقه ایز او نسلي اختلافات هم لاس لري.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا diva radio@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چدا سبلیکای voanews.com
در وایس اف امریکا دیو ریډیو دی تاسو زمونږ غاګ د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غوړې قدرمن اوریدونکو د پاکستان چې کوم د انتخاباتو کمیشن دی هغوی نن په یو فیصله کې دا ویلی دی چې په دیر کې په پی کے 95 یعنی پینځنوي کوز دیر کې چې کوم 13 میاش انتخابات شوی وو هغه چې دی رد کړی دی او دا به بیا کیږي ځکه چې په دغه کې زنانه او ته د خپل حق د رائے د استعمال لپاره اجازت نه ورکړی شوی. تاسو ته وایو چې د مدني ټولنې خلکو او د زنانه نمائنده تنظیمونو په دې باندې عکس العمل خودلې د دې فیصلې هرکلی کړی دی او الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې هم دا ویلی دی چې دا د زنانه د اسلامي تعلیماتو سره سم حق دی او بل آئین ولا هم ورکړی دی. اوس په دې باندې د مدني ټولنو خلکو او سیاسی زنانه هاغه چې سیاسی سوچ لري او د زنانه لپاره مبارزه کوي بشرا گوهر د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق دی. د دوی غږونه مونږ تاسو ته وړاندې کوو په ویډیو رپورت کې.
نن چې دا فیصله دا یو فیصله نه دی، دا تاریخ ساز فیصله دی خزو د پاره او هغه خزو د پاره چې هغه حق هغه دا بای الیکشن کې هغه رد شوی و. اوس تاسو ټول چاہے چې دیر کې کې شانګله کې ډیرا اسماعیل خان کې کې چرته اوس خپل حق د پاره आवाज بلند وکړه. زمونږ ټول تاسو سره ډیر مبارک شه، ډیر مننه.
تاسو ته وای د دغه خپل ګټه په والا باندې وای د نن چې کومه ګټه تاسو لاس تکړه زنانه د حقوقو لپاره تاسو غږ پورته کړی.
نن د پاکستان د ټولو خزو ته چې کوم په دې سټرګل کې شریک پاتې شوې دي اې ته زوم مبارکي ورکول غواړم. او دې الیکشن کمیشن ته مبارکي ورکوم چې هغه نوټس واغسته دا سیزی سیریسلی واغسته او نن دې پی کے 95 لوور دې الیکشن نل اینڈ وورډ کلدم دا یو ډیر غټ سٹیپ دی پاکستان لپاره، دی پاکستان خزو لپاره، دی پاکستان جمهوریت لپاره. نو مبارک شه، ټول ته مبارکي.
د عوامي نېشنل پارټي سینیئر سیکرټري میا افتخار حسین هغه وخت گرفتار کړی شو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د انتخاباتو نه پس د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون چې د هغه پر ډزو لګیدو او د میا افتخار پر ضد چې کم درج اف آی آر وو نو په هغه کې لیکل شوی وو چې دا د هغه محافظ یا سیکورټي ګارد چې کم دی د هغه په وینا باندې وجلې دی. دا د دې نه پس بیا پرون په دویمه ورځ باندې میا افتخار حسین عدالت ته هم وړاندې کړی شوی و. په دې کیس کې یا په دې مقدمه کې مخکې څه پرمختګ شوی دی؟ په دې اقلیت تفصیل ریاض حسین ناورو.
د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعات وزیر او د عوامي نیشنل ګوند عمومي سکتر د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي ګوند تحریک انصاف د خپل ستوندو ذمہوار ګرځولې دي او ویلي دي چې د نوخار دلی سیاسي قیادت د هغوی په ضد یو سازش کړی دی او مطالبه یې کړې ده چې هغوی ته د انصاف ملاو شي.
زوم دا ویم چې دا داسې ګامې اخیستې دي چې دا د ذاتیاتو نم زیاتو د بټو صاحب خلاف خو چې کمی فیارو نو هغه خو چې د ده پیما شوی دی زما د فیار کې خو د هغه نه خطرناکو چې دی موجود دی دا دوی ګوان دي د خپل ګنمین ته حکم کړی دی او هغه دی ویشتی دا خو د 302 نه ډایرکټ چې کوم دی خطرناک مطلب دغه دی چې په ما ګوان هم دي زه موجود هم یم لہٰذا دا چې هر چا کړی ډېر په سوچ سمجھ کړی دا د دې لوکل لیډرشپ د پی ټی آی دا بیا د ضلع قیادت بیا زما چې کوم دی د صوبې د پی ټی آی قیادت او بیا ورپسې چې کوم دی نو وزیر اعلی او وزیران دا ټول په دې کې ملوث دي.
میا افتخار حسین د خوشی کېدون وروسته سیده د وجل شوي کارکوونکو کور ته ورغلو او د هغوی د خاندان سره یې همدردی هم شریکې کړې. په دې موقعه د هغوی سره د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی غلام احمد بلور او د معلوماتو سکتر د صوبایي اسمبلی غړی او د پاټۍ د معلوماتو سکتر د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابک هم د هغوی سره وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر غړی د وجل شوي کارکوونکو د پلار او مور سره لیده کاته وکړل او هغوی ته د هغوی د زوی په مرګ واهم وکړه. کدی
نو زما د دې زینه وتل بیا زوس په دې موقع باندې چې دې وخت کې د مور پلر لاړم د مور هم دردی د پلر هم دردی د رونو هم دردی زه خپلولم تاسو لیدل ک یو سړی زمانه دومره مطمئن دی چې د مرګ نه پستا د زوی مخ کولی تاسو اندازو لګی چې فیر چا درج کړی دی.
په دې مقدس سکیورټي اوچت ګامونه هم پورته شوی وو. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی نو.
دا وایس اف امریکا دی وریډیو دی قدرمن اوریدونکو د میا افتخار حسین د عوامي نېشنل پارټي یو ستر سیاسي مشر د هغه خبرې ترې تاسو اوریدلې او اوزو د پاکستان تحریک انصاف چې پولی خان کې امین الله کنداپور په د باندې اف آی آر هم مقدمه په درج کړی شوې ده ځکه چې په دې تیر د کم لوکل ګورنمنت یا مقامی حکومتونو لپاره وټونو په دې کې د دننه پولینګ سټیشنونو ته ورغلې دي بلټ باکس هم تختولې دي خلک والی ټکولې دي ډیره غټه بدماشي یې کړې ده دا صحیح خلک وایي د هغې په بنیاد په د باندې بیا اف آی آر هم درج کړی شوی دی. تاسو ته وایو چې دې بیا خوشی کړی شوی هم دی یعنی د تا ضمانت ورکړی شوی دی. اوس په دې انتخاباتو کې که وکتل شي شړنکاران وایي چې د پښتنو په سیمه کې دومره تشدد په انتخاباتو کې کله هم نه دی شوی چې پکې وژنې کیږي تقریبا 400 پورې خلک وژلې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د ووټ میدان تر اتک سره دغه تشدد شړنکارانو مطبوعات وایي چې شروع شوی دی. اوس امین الله ګنداپور په دغه کیس باندې تاسو ته یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو.
د صوبی حکومران ډله پاکستان تحریک انصاف صوبائی وزیر مال سردار علی امین ګنداپور 13 ورځ ډیره اسماعیل خان پولیسو لخوا د تیرشي بلدیتی انتخاباتو کې لاسوهنه په تور نیولې او نن په دویم ورځ عدالت ته وړاندې کړی. عدالت د کیس اوریدنې پر مهال صوبائی وزیر علی امین ګنداپور تر سبا پورې په جوډیشل ریمانډ پولیس ته حواله کړی. د نوموړي وکیل غلام عمر ډیو رادیو او ټي وی ته وویل چې د ضمانت لپاره عدالت ته خواست جمع کړی او سبا به د کیس بیا اوریدنه کیږي. هغه وایي په مقدمو کې دوی ډایرکټ نه دی ملوث کړی شوی.
عملے کو تھریٹ کیا یا اس نے یہ سامان سنیچ کیا بلکہ رادر اس میں منشن ہے کمپلیننٹ ہے وہ بذات خود کہہ رہی ہے کہ وہ سامان جو ڈی آر او صاحب ہیں ریٹرننگ افسر صاحب ہیں انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. علی امین خان کے اگینسٹ کسی قسم کا کوئی الیگیشن نہیں ہے.
اب بیل اگر آیا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟
ہم نے بیل اپلیکیشن موو کر دی ہے. ہم نے آرگو کیا ہے کورٹ کے سامنے. آنریبل کورٹ نے ان شاء اللہ ہم ہوپ فل کہ آنریبل کورٹ ہمارے آرگومنٹس کو کنسیڈر کرے گی.
سردار علی امین ګنداپور تر هغه ورسته پولیسو نیولې چې هغه پزد په صدر تاڼکشه ده پولیسو او پریزیډینګ افیسر لخوا له دوی سره د ټاکنو پر مهال بدتمیزی دمکیانو او بیلټ پیپر باکس په خپل شخصي ګاډي کې اچولو درې مقدمه درج کړې شوې دي. د پولیسو افسر ایس پی توحید خان وایي سردار علی امین ګنداپور په والنټیرلی پولیس ته گرفتاری ورکړې. علی
امین خان گرفتاری متعلق بدشت کوښښ کوي نو هغه والنټیر گرفتاری ورکړه چې کومه
د کیس اوریدنې پر مهال د عدالت په احاطه کې د سردار علي مين سره ګنشمیر د غوند وګړي او خپل خپلوان موجود وو او د صوبایي وزیر درګام په ملکی کچه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا نیوکه کیږي. خو علي مين ګندپور په ایو خبري غونډه کې ویلي دوی داسې کوم ګام نه کړی چې هغه غیر قانوني وي. په حکومتي کچه صوبایي حکومت د علي مين ګندپور وزارتي هلي ځلې ځنده ولیدي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی، ڈیرا اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
هلو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، دا وخت تاسو زموږ خپرونه په ریډیو اورئ او په ټلویزیون تاسو مونږه ګورئ هم. تاسو ته وایو چې د وایس آف امریکا یو رپورټ کې کوم چې د ټکنالوژي په حق لباندې دی، روباټس مونږه دا وایو چې مصنوعي انسانان د دوی ساينس دومره ترقی کړې ده چې د دوی کردار یې د ژوند په مختلفو برخو کې چې دی اوس لګیا دی په هغې باندې کار کوي. په ځینو مدونو کې د دوی کردار ډیر تر مهمه حده پورې تللی دی. خو اوس چې کوم کومکي کارونه د ایمرجنسی بیړني حالاتو په وخت باندې په دې باندې غور کیږي، داسې ماډل تیاریږي چې په دغه کې دوی څنګه کومک کولای شي. د وایس آف امریکا رپورټ چې دی سمین احسن وړاندې تیار کړی، ویډیو رپورټ دی، تاسو ته به خوندر کی تاسو ته وړاندې کوو.
د کلونو پورې په کارنګي میلن یونیورسټي کې تحقیقکارانو د مار پشان یو روبوټ سره تجربې کولې چې پایپونو کې تاویدای شي او په ونو ختې شي. خو رو رو د دې روبوټ شکل بدلیدل شروع شو او د قسمه قسم شکلونه اختیار کړه چې د هر یو خپل جدا پروسیسری، لکه څنګه چې شپږو خپواله دا مشینی میګې کم ته چې تحقیقکاران سنیک مونستر وای. د کارنگی میلن روبوټک انسټیټیوټ پروفیسر هووی کازټ وای، موږ دغه برخې یا ماډیولز د یو بل سره جوړ په جوړ لګولې شو، خو په یو شکل کې کار کولو د پاره د دې برخو دننه پټ ډیر کار رواني. او هم دا تر ټولو دلچسپ برخه ده چې دغه ماډیول څنګه کار کوي. په اصل کې دغه برخې یا ماډیولز د یو روبوټ په شکل کې حرکت د پاره د یو بل سره په رابطه کې یا په اسانو ټکو کې خبرې کوي او د خپل په ځای د وړو کې پایو سره د روبوټ په اوار ازمکه زیات تیزی. دغه ماډیول سره کیمرا هم لګیدای شي چې په غیر چاپیره نظر وساتي. د دې یو بل خاصیت د غلام او مالک نظام دی، د کم په ذریعه چې دغه روبوټ چلوونکې هم د دې په شان یو بل روبوټ سره دا کنټرول کولای شي او د دې عکس العمل هم لیدای شي. کوزټ وای دغه روبوټ وست عام ژوند د ازموینې د پاره تیار دی.
You can take that robot, throw it around, it's robust. You can kick it and it's still going to work.
دا وای دا تاسو پزمکه پرې خو دی شي او که غواړی نو خپل خواو شا کی پرې دی، دا مضبوط دی، تاسو دی لته ور کوي او دا به بیا هم خپل کار کوي. د دې ماډیول سره جوړ شوی لاسونه ډیر نور کارونه هم کولای شي، لکه یو مازور تن باندې ډوډۍ خوړای شي. او تحقیقکارانو د وړاندې نه پدې هم کار شروع کړی دی چې داسې نورې ټوټې یا ماډیول هم جوړی کی چې بیا دوی نه نور کارونه هم اغېسته کیدی شي.
ستاسو د ټولو غږ
دیوا ریډیو.
د دیوا ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د تاس دوران دیکھو واس دا فوٹبال دا عالمی تنظیم فیفا په حوالے سرا تفصیل فیفا په حوالے سرا پنیز دی ورزو کې دغه رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په غټه پیمانه باندې په دې تنظیم کې بدونوانی یا کرپشن چې کم دی هغه شوه دی د دې په انتظاماتو کې یا په انتظامی فیصلو کې او د دې نه پس بیا فیفا د صدر د پاره یعنی د خپل تنظیم د مشر د پاره انتخابات هم وکړه چې پکې یو وار بیا د فیفا پخوانی چې کم صدر وو سیپ بلاتر هغه منتخب کړی شو خو اوس تازه رپورټونه دا وایي چې سیپ بلاتر د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده مخکې سر رپورټونه دي مخکې سر تفصیلات دي دغه به تاسو اوري رحمان بنیری صاحب نه جی په خیر راغلی
ډیره مهرباني سمین احسن او بالکل تاسو سم وویل د دنیا غټ خبر په توګه باندې مخې ته روان دي دا خبر چې د فوټبال نړیواله فیډریشن یعنی فیفا پریزیڈنٹ یعنی صدر هغلی سب بلاتر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی دا او دا خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې هغه لکه څنګه تاسو وویل دوه ورځې وړاندې انتخابات ګټلي وو او په پنځم ځل باندې د دنیا د مالدار ترین او طاقتور ترین لوبو ادارې صدر جوړ شوی وو په پنځم ځل باندې داسې الزامونو په فیفا باندې چې هغوی یو شمېر کسانو د فیفا فیڈریشن چې دی هغه د بډو رشوتونو لپاره استعمال کړی دی او په دې بډو رشوتونو کې چې کوم کارونه شوي دي په هغه کې دا تورونه و چې دغه ټولو خلکو رشوتونه اغستی دي د سوداګرو نه په زبردستۍ دولت اغستی دی تورې پیسې چې دي هغه سپینې کړي دي او دا کار هغو د 1991 راهیسې په دې خوا کړی دی تاسو ته به زه دا ویم چې د تورونو یا د بډو رشوتون د تورونو په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د فوټبال د یورپ چې کوم تنظیم د یو ایف ا چې ورته وي د هغې صدر میچل پلاتینی د صدر بلاتر نه د څوکۍ پرېښودو او استعفا غوښتو مطالبه کړې وه دغه شان مطالبه تاسو ته به زه ویم چې د جمعې په ورځ باندې د برتانیا چې کوم وزیر اعظم د ډیوډ کیمرون او د هغو لخوا نه هم مخې ته راغلی وه وایي ویل که چېرې دی مستفی نه شو نو بیا به دی په خپله توګه باندې یو غټ ګام پورته کوي یعنی د هیوادونو وزیر اعظمانو هم د دې څوکۍ د پرېښودو مطالبه کوله زه به اوس یو وار بیا ویم چې د چکله څوکۍ وګټله په پنځم ځل باندې نو هغه وخت د خپل چکم تقریر کړو پکې ویلي چې اوس دې څوکۍ نشي پرېښودی او دا د وخت ډیر شاته تللی دی د امریکې چې کومه اداره ده ای بی آی هغې په سویزرلینډ کې د سویزرلینډ په یو هوټل زیورخ کې هوټل دی پای کې د فیفا وه کسان گرفتاره کړې وې نیولې وې او دوی باندې دغه کسان د امریکې چې کوم چارواکو یا ای بی آی گرفتاره کړې دي په دې کې 14 کسانو باندې په منی لانډرینګ یعنی د پیسو په غیر قانوني توګه باندې بل هیواد ته منتقل کول دوکه ورکول او کمیشن اغستل دا قسمه تورونه دي دا هغه تورونه چې راغلي مخې ته اوس په زور دونکو ته ویم چې دا سب بلاتر دی څوک اصل کې د دغه عمر چې دی دا به هم زه ویم او دی څنګه راغلی دی 1913 کې دی د سویزرلینډ په وسپ علاقه کې پیدا شوی وو او په خپل ځای سکول کې چې دی د تبه خلکو پلی ګراوند کینګ ویلو یعنی د میدان بادشاہ بګنل کېدو د مچان دا بادشاہ چې دی د وازنې لوبغاړی وو چې د په خپل کچھ باندې د کلی په کچھ باندې نړیواله معیار لوبه کوله کله چې دی سکول ختم کو نو د خپل نور ملک د خلکو په شان په پوز کې ملازم شو او اوږدې مودې پورې په پوز کې دهته د پوز نوکر پاتې شو خو اخبارونه وایي چې په پوز کې د نوکرې په وخت باندې د غټو غټو چارواکو سره ښه تعلقات جوړ کړل د پوز د ملازمت نرسو د سویزرلینډ د غړو یعنی د کمی غړې چې مشهور سویزرلینډ ناسي مشهوري غړې د سپت ده چې دې پای کې بیا نوکر شو د هغې نرسو په 1900 نیو کې پلمبي زلمانی د فیفا صدر منتخب شو او حال تک په سویزرلینډ کې په دې باندې جشن هم شو او دا غین رستو د 15 ځله مسلسل صدر پاده شوه دی د دې بار کې دا ویل کېده چې دی ډیر اکثر خپل دغه چې دی اختیارات دا غي په زور استعمال نکي خو تل خپل فیصله چې دی غ په خلکو باندې منی خو په خپل په د باندې یا د بډو رشوتونو غستو تور په د باندې نه لګیدل کله او دا سينو ویل کې چې دی په بډو رشوتونو کې کړ دی البته دا خبره چې د فیفا د فیډریشن لاندې چې کوم خلک دي په هغه باندې دا الزامونه دي په داسې وخت کې د استعفا ورکړي دا چې وو کسان گرفتار شوي دي نور خبرونه په مور کوو بیا
ډیره مهرباني
مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو د ٹیلیویژن په خبرونو کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان اعلی سرخار کوټه کې د هیواد د ټولو ګوندونو غونډې په مشتون کې د پښتنو مسافرانو وژنه په کلکه غندلې ده او ویلې دي چې دا د ورونو قامونو لاس او ګریوان کولو یو دسیسه وه. د ټولو ګوندونو غونډه نن د سه شنبې په ورځ د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې ده او له هغې وروسته ګډه اعلامیه کې د پښتنو سیاسي مشرانو مثبت رول هم وستایل شو. کانفرنس ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان دښمنان غواړي چې ملت د نسل او مذهب په اساس تقسیم کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په حلقه پی کې 95 کې خزو ته د ووټونو د اچولو د حق نه ورکولو په وجه نتیجې کلدم ګرځولې او د غلطي بیا د سره د انتخاباتو حکم کړی دی. دا لاول ځل دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په کومه حلقه کې خزو د ووټ د حق نه محروم ساتلو په بنیاد باندې داسې قسمه فیصله کړي. د دې وړاندې د پیښور های کورټ کې درخواست ورکونکو تور لګولې وو چې هم په دغه حلقه کې انتخابي امیدوارانو او سیمه ایزو مشرانو زمینی انتخاباتو خزی د ووټ د حق نه محروم ساتلو په لړ کې یو زبانی لوزنامه کړی ده.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن د شنبه په ورځ ویلي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو پر ضد جګړه کې حکومت پلوا قواو ته له نړیوال ائتلاف څخه پوره ملاتړ نه دی میلاو شوی. په پاریس کې د ائتلافي هیوادونو د بارانو چارو وزیرانو تر غونډې مخه نوموړي ویلي باید نور استخباراتي معلومات د دوی سره شریک کړي شي او عراق ته له بهر څخه د جګړه مارو د تګ مخه ونیول شي. په پیرس کې دا غونډه د اسلامي ریاست د رسینو لاس تر اوړلو پر ضد ګډه ستراتیژي باندې خبرې اترې کوي.
د افغانستان په شمال کې د بلخ صوبې د پولیس تر مخه نامعلومه ټوپکمارانو د غیر دولتي مرستندویه ادارې پیپل ان نیډ لږ تر لږه نهه کارکنان په ډزو وجلې دي. تېره شپه شوي ډزو کې وجلې شوي کسانو کې یوه زنانه کارکوونکې هم شامل ده. پیپل ان نیډ نومې غیر دولتي اداره د زراعتو په مټ کې د خلکو سره مرستې کوي او د حملې سیمواري وسه پورې چاله په سر نه ده اغستي.
د چین په مرکزی سیمه کې مامورین وایي چې د هاغه تنانو د ژغورنې لپاره د لټون په عملیاتو باندې بوختي چې د وی کشته ډوبېدو لامل سمندر کې لاو شوې دي. دغه کشته چې 450 تنان پکې ناشتو نن د یو طوفان لامل په دریاب کې لاو شوې ده. د چین خبری اداره شنوا وایي چې تر اوسه یوازې 15 تنان راوستل شوې دي او 15 مړي نور هم موندل دي.
او تھائیلینڈ د اعلی فوزی افسر د نیولو وارن جاری کړی دی. د باندې تور دی چې د بنگلاديش او میانمار نه په انساني قاچاق کې لاس لرلو. د پراخه انساني سمګلرانو د جال په خلاف د حکومت د هلو زلو لړ کې لیفټیننت جنرال مناس کونګپان رومبه اعلی چارواکي دی چې په دې کې نیولې شوی.
په بروندی کې د امریکا سفارت ویلي دي چې دوی د بروندی صدر ته ویلي دي د دریم ځل لپاره د صدارتي ټاکنو کې د برخه اخیستو له هڅو څخه لاس واخلي. د اپریل په میاشت کې د صدر لخوا په ټاکنو کې د برخه اخیستو له اعلان وروسته هلته تشدد ډکې مظاهره راپارېدلې دي.
د نایجیریا شمال مشرقی خار مایدوګوري نه اني شاهدین وای بوکو حرام په خار تازه حمله کړی. دا خار حکومت د وسلواله ډلې په خلاف د نوو عملیاتو د پاره مرکز جوړی. د خار نه را رسیدلې تازه خبرونه وای نن راکټ سره گزارون کې ګرنیډونه د غلې شوی د سختو ډزو او د جنگي جازونو اوازونه هم اوریدل کیږي. او د امریکای سنټ بنند قومي سلامتیا د ادارې لخوا د خلکو د سارنې کولو په پروګرام کې د اصلاح لپاره ووټ اچي دي. نو وړاندې په دې معاملې سېنات کې تر دوه ورځو پورې بحث وشو. په سېنات کې اکثریتي ډلې مشر مچ میکونل د امریکای د ازادۍ په قانون کې درې ترمیمونه تیار کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ګرانو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه په ټلویزیون باندې تاسو دا وخت ګوري، په ریډیو باندې اوریدې هم شی وخت شوی دی. موږ سره مطبوعاتو دا د کتنې نن مطبوعاتو په کتنې برخه کې مختار خلیل تاسو له کوم خبرونه راوړي دي دې ته غوږ شئ.
نن د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د نبی باچا سلمان بن عبدالعزیز او د ده د انتظامی صلاحیتونو په باب له خپلو دوو خبریالانو ایرن کنینګم او براین مرفی یو شریک تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې د سعودي عرب اتیا کلن باچا دا وخت څنګه ګرد مشرق وسطا شرقی، د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د یو کم اتیو کالو په عمر کې د باچا سلمان سخت کال په تخت د کیناستو په وخت ډیرو کمو خلکو د دلخوا د څه قسمه تبدیلو راوستو تمکولا، خو د جنورین را په دې خوا د سعودي عرب په خارجه پالیسۍ او د شاهي خاندان دننه انقلابي تبدیلې راوستي دي. په تخت کې ناستو سره سم دستی باچا سلمان په یمن کې پر راپورته شیا یاغیانو بمباری شروع کړې ده او په شام کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو امداد نور زیات کړی دی. تجزیه نگاران وایي چې د باچا سلمان مقصد د شیا ایران د اثر رسوخ نه د سنی مسلمانانو بچ ساتل دي. د سعودي شاهي دربار یو پخوانی سلاکار نواف العبید وایي چې دا وخت په سیمه کې د سعودي عرب د کردار ډیر ضرورت دی. د تجزیه نگارانو وینا ده چې سعودي عرب همیشه د پاره د خپلې سلامتیا په معامله کې د امریکې محتاج پاتې شوی دی او نن سبا هم د اوباما حکومت بیا بیا وایي چې امریکا د سعودي عرب په معامله کې په خپل پخوانی دریځ ټینګه ولاړه ده، خو د سعودي عرب چارواکي د امریکې په دې بیانونو اعتبار نه کوي. د هغوی دا اندېښنی مل دی چې امریکا به ایران سره د خپلو تعلقاتو د خوږولو دپاره د خلیج د خپلو اتحادیانو د مرستې ملګرتیا نه وروستو کیږي. مضمون زیاتوي چې باچا سلمان بن عبدالعزیز په کال 1903 کې د 19 کالو په عمر کې د ریاض گورنر لګولی شوی و او دی په دې عهده تر 500 کالو پورې پاتې شوی دی. په دومره موده کې د ریاض نه د دنیا د ډیرو ښایسته او دارالخلافو ځینې یو ښایسته دارالخلافه جوړه کا چې دا وخت پکې او یا لکه خلک اوسیږي. باچا سلمان د شروع نه یو ډیر ښه منتظم را روان دی. په تخت کې ناستو سره سم د یو او یو کالو د عمر شهزاده مقرن د ولی عهد د عهدې نه لرې کو او د ده په ځای یې د داخله چارو 55 کلن وزیر محمد بن نایف د تخت را روان وارث مقرر کړی دی. دین علاوه خپل 13 کلن زوی محمد بن سلمان د دفاع وزیر او نائب ولی عهد لګولی دی. څوک چې په کیمپ ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د سرمشرانو په غونډه کې د پلار په ځای شامل شو. د سعودي عرب د معاملو ماهران وایي چې د شاهي خاندان د ظلمي کل د حکومت په پرده د راښکاره کېدو دا مطلب نه دی چې سعودي عرب بګینې زیاتې ازادي پالیسۍ اختیار کړي، ځکه چې باچا سلمان مذهبي عالمانو سره خپل تعلق ډیر مضبوط ساتلی دی او همدغه وجه ده چې باچا سلمان په تخت د ناستی سره سم د ملک د پولیس ترقی پسند سربراه لرې کړی دی او د ده په ځای یې داسې یو کس د سعودي پولیس مشر مقرر کړی دی د چا چې د غربي ملکونو د لباس نه هم نفرت دی. خو باچا سلمان د خپل حق رسیدلي ورور عبدالله په مقابله کې عراق او شام نه د واپس راتلونکو جهادیانو خلاف سخت رویه اختیار کړې ده. تجزیه نگاران وایي چې سعودي بادشاهت ته د جهادیانو نه څه خطره نشته، خو ښکاري داسې چې د سعودي عرب د سلامتیا او دفاعي ادارو ته د انتها پسندو د چقولو دپاره د امریکې د خفیه ادارو د معلوماتو ضرورت دی، ځکه چې د خبرونو مطابق تندرو ډلو د سعودي عرب 25,000 جنگیالي زلمي ځان سره برتی کړي دي او دې سي سعودي شاهي حکمرانانو سره فکر مل کړی دی.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سي نه اخبنې غورې. قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خپرونې تاسو په ټلویزیون هم کتی شي او چې کله تاسو غواړئ چې دا نیخ په نیغه د ډیوا په ویب پاڼه باندې د ټی وی دا شو ووینې، نو څنګه بینې مونږ تاسو ته په اسانه ټکو کې چل خایو. ګورئ، اول به تاسو زه دا وخت زمونږ په سکرین باندې ښکاری هم تاسو ته هغه پاڼه به کولوي کوم چې د ډیوا ویب پاڼه ده. هغه دا www.voadivaradio.com ٹھیک شو. د دینه پس چې دی دا پاڼه کولاو شوه. اوس ګوره چې دا سه پاڼه تاسو ته کولاو شي، نو بیا به په ګس لاس باندې د غلطه برا په دغه سور رنگ چې کم وړوکی باکس ښکاری دا چې تاسو کلیک کړئ، یعنی ماوس پی وخه دا
کرسر ملٹی میڈیا دی تلی کلی شوی پانگریزه کې پدې باندې چې تاسو کله دا کلک کې نو تاسو ته به دا لایو شو چې دا ښکاره شي او دا به رواني تاسو د ډیوه رادیو خپل قربانه ستاسو د خوښې قربانه کتلی شئ. دا خو دغه طریقه او دا به تاسو ته بیا بیا هم مونږ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوو. اوس زو رپورټونو اړخ ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کویټه ته سفر کړو. دغه سفر مقصد دا و چې ټول سیاسي ګوندونه راغون شوي او هغوی دا پوښتنه کوي چې په بلوچستان کې یو خواته که د بیلتون غوښتونکو لخوا د خپلو وسیلو لپاره جګړه روانه ده اوس هلته پښتانه وژلې کیږي. په مستون کې په یو مسافر بس ودرولې شو تر څو ورځې وړاندې او په هغې کې 22 پښتانه وژلې شو. تاسو ته به دا ووایو چې په هغې باندې ډیر قهر راپارېدلی دی او پښتانه او بلوس دا وایي چې دا اوس هغه هڅه ده چې دا دوه قومونه چې د رڼو په رنګ دغلته د پیړو راهسې اوسیږي اوس په پاکستان کې دا هڅې کیږي چې دوی سره وجنګول شي د خپلو ګټو لپاره. حمید سمسور د وزیر اعظم کوټې ته سفر ټولګوندیز کانفرنس ته وینا دا او دې سره تړلې نور چې کوم تفصیل دی تاسو ته وړاندې کوو.
وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د مستونګ پیښه ډېره غمجنه ده او څوک په دې خبر نه دي چې د دې تر شا د چا لاس دي. دوی ځایي دي یا بارانیان؟ دا پلان د دوی خپل دی یا د خارجانو دی؟ د امر وکړي چې د مستونګ په پیښه کې دي ککان خلک زر تر زر ونیسي. د ده په خبره چې موږ د تراګرۍ پاک له باندې پرېکړه کړې ده دا به هرومرو و پای ته رسوو. وزیر اعظم وویل چې دشمن موږ ویشل غواړي. دوی تکل کوي چې د چین او د پاکستان اقتصادي پروژه تباه کړي.
کوئی فرقه واریو کے حوالے سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایتھنک گراؤنڈز پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں.
څوک د پرکیزو پیښو پر بنسټ او څوک د ژبې پر بنیاد باندې مجوی شي. نن تاسو زموږ د ګاونډي حیوات بیان ولیدی. دد په خبره چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مختلفې پیښې رامنځته کیږي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پوځي او سیاسي مشران د تراګرۍ له منځه وړلو لپاره په یوه خوله باندې دي. د ضرب عزب عملیات د بریالیتوب په لوري روان دي. بې کوره سوي خلک بیرته په خوشحالي باندې کورونه ته ستانه کیږي چې د ضرب عزب د عملیاتو له کبله څخه وسلوال اوس په منډه دي. د ده په خبره چې د بلوچستان حالات د تیرو دوو درو کلو په پرتله باندې اوس د شګړې په لور روان دي، له پخوا څخه ډېر توپیر لري. د چین پاکستان د راداری پر اقتصادي لویه لاره باندې ټول سیاسي ګوندونه متفق سو. ټول سیاسي ګوندونه د بلوغیت په لور باندې روان دي. آئینی ترمیم وکړي، پوځي عدالتونه او د کامی عملیاتو پر پلان باندې ټولو سیاسي مشرانو ملاتړ وکړي.
هندوستان نے اس کا اعتراض اٹھایا اور چائنا نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم اسے جو ہے وہ آپ کے اعتراض کو ریجیکٹ کرتے اور ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے.
هند پر چین باندې د اقتصادي لوی لارې په حقله باندې اعتراض وکړي، چین اغرات کړي او وی ویل چې ستانی وکنا سمدا و یوالي ته به وده ورکوو. د مستون د پیش په شان باندې په پاکستان کې نور هم داسې پیشي رامنځته سوي دي.
یو چند مناسب تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ تباہی کی طرف نہیں جانے دیں گے.
دا یو څو عناصر دي چې پاکستان د تباهۍ په لوري باندې بیایي، لاکن موږ به دوی ودې ته نه پرېږدو چې د خیبر پښتونخوا په دې اوسني بلدیاتي انتخاباتو کې چې کومې وینې توی سوي داغه بېلګه نسته. و نواز شریف ته لومړی په کوټه کې د بندو دروازو شاته د مستونګ د پیښې او د بلوچستان د خرابې امنیتي وضعې په هکله باندې معلومات هم ورکړل سو. نواز شریف وویل چې په تیرو یو څو کلو کې 130 ارب ډالر اقتصادي زیان موږ ته رارسېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار 6:09 بجو پورې
او د ماشام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د اپریشن ضربې اسپتالان دی چې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج له خوا کم عملیات روان دي. نو په لاول ځل باندې د دې عملیاتو د لاندې ځمکني اپریشن چې کم دی یا ځمکني کاروایی چې کم ده هغه هم شروع کړی شوی ده د تندرو پر ضد، او دا شروع شوی ده په د تاخیل کې چې د شمالي وزیرستان علاقه ده. فوج وایي وسه پورې لږ تر لږه په دې ځمکني کاروایی کې 2 وسلوال وجلی دي، خو آزادو ذرایعو د دې خبرونو تصدیق نشي کېده. بل طرف ته هم په شمالي وزیرستان کې په د شوال په علاقه کې یو ډرون حمله شوې ده چې پکې رپورټونه دي 4 تندرو وجلې شوې دي. عدنان بیٹنی نه په تفصیل ورو
راپورټونه تر مخه بيګا د شپې په شوال سیمکشي وسلوالو په یو پټنځای له امریکایي جاسوسو الوتکو څخه توغندې بریټ تر سره سوچې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوی. حکومتي چارواکي او په خپل وسلوال طالبان مني چې امریکایي بیپیرر جاسوسو الوتکو د ترکمن وسلوالو یو مرکز په نقشه کړی چې د شپې پر مهال پرې دوا توغندې وته غل. چارواکي وایي بيګا د شپې په دخیل تحصیل خواوشا سیمکشي پوځي سرتیرو د جنگي جازونو په مټو وسلوالو په شکمنو ځایونو بمونه داغلي چې په نتیجه کې لس وسلوال وژل شوي او دا هغوی وسلې مرکزونه هم تباه کړي دي. تیر ورځ هم چارواکو ویلي چې په دخیل تحصیل په لرې وړیا غریزو سیمکشي ځمکني عملیات پیل کړي او دې عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وژلي. اخوړه د وسلوالو ایوینا پیژندلې وسلوال ډلې مجلسي عسکري ویان عبدالله وزیرستانی د فوج دغه دعوی رد کړي او ویلي د عملیاتو پر مهال دوی ته کوم نقصان نه دی اړیدلې او فوج ته زیات نقصان اړولې. خو سیمه ته میډیا رسد نه کېدو له امله د دا وو په آزاد چسپینوي ممکن نه وي. دا د هم یادوي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد پوځي عملیات تر شوي کال جون میاشتې په 19 نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوځي سرتیرو بویا دیګان میرالی او میران شاه سیمکشي حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمکشي له 13 میاشتو راسې وسلوالو په ضد په عملیات تر سره کېدو اخته دي. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو تر 2000 نه زیات وسلوالو د وژلو دعوا کړې، خو دغه دوی په آزاد نه تصدیق شوي. د عملیاتو له امله د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 خلک بے کوره کړي چې دا وخت په خپلوانو کرایا په کورونو او د کډوالو په کیمپونو کې کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د کډوالو مشرانو 13 ورځ په بروسی مکشي ایوا جرګا کړي او له حکومت څخه بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو غوښتنه کړي. حکومت 13 مارچ میاشتې له اخري نیټې څخه د کډوالو بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې وه، خو دغه مرحله د 2 ورځې تیرېدو وروسته بیا د ځنډ ښکار شوه. په دغه مرحله کې حکومتي چارواکي وایي چې سپینوام تحصیل شمیرای کلی ته و اتیا کورنۍ ستانه شوې دي. زیاتوی چې په نورو سیمو کې بنیادی اسانتیاوی په ځای کړی، نو بیا به د نورو کډوالو بیرته خپل سیمو د ستنېدو عمل پیله وی. دا هم یادوي چې د یو کال تیرېدو باوجود هم تر دې وخت پورې حکومتي چارواکو شمالي وزیرستان په مکمل توګه د وسلوالو څخه پاکولو دعوا نه ده کړې. عسکري کارپوهان وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات انتهایی د سستې ښکار دی، خو په عملیاتو کې برخه اخستونکي پوځي سرتیري وایي شمالي وزیرستان حالات انتهایی کړکې جندي او د حالاتو نزاکت په وجه باندې د سستې ښکار سوي دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو کتونکو او اوریدونکو په دې پروګرام کې استاسو پام را ګرځو د تعلیم لپاره چې کم بجټ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت وادي کړی وي، او اوس دوی چې د کم بجټ په مختص کې بیلې به په دې راتلونکو بجټ 100 ورځو کې به هغه اعلانېږي د کال 2015-16 لپاره. تاسو ته به دا وایو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې کله وټونه لا نو غټلی او خپل انتخابی کمپاین چلاو نو وی چې منګه با د ټول بجټ 40% برخه د تعلیم لپاره بیلو، خو تیر کال بجټ کې هم تقریبا 2 او دې کې هم 2 ده. که وکتل شي تاسو ته بدوایو چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د تعلیم د سکولونو د استادانو د غرنګ ډیر سہولتونه په خپل سکولونه ډیر نشته دي، ډیر ضرورتونه دي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې دغه
چې کوم د تعلیم محکمه ده، دا خو صوبایي ده، خو ولې په قبایلي سیمو کې دا چې دا نو دا د وفاق لاندې راځي. تاسو ته به وایو چې د دغه وادو په حق لبان څېړنکاران او مطبوعات اوس څه وایي چې دی پوره کړی نه دي. اورنګزیب خان په د اسلام آباد نه تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان کې یو خو تعلیمي بجټ کم ساتلو لوجې لکونو پښمیره ماشومان سکول ته نشي تللی، نو بل خو دلته تعلیمي نظام هم داسې دی چې ماشومانو کې تخلیقي صلاحیت نشي پیدا کولی. د پاکستان تعلیمي نظام باندې چرته غیر دولتي ادارو رپورټونه تنقید کوي، نو هلته اوس یو سندر دلارې په دې نظام کې د خامیانو ذکر شوی دی. پاکستان کې د نوې سندرغاړو یو ډلې چې بغیرت بریګیډ په نوم دی یو تعلیمي کمپاین گاو سنو بدلو په نوم پیل کړی دی. اوړومبې سندرې تعلیم کې چھٹی کې دوی د پاکستان تعلیمي نظام باندې تنقید کړی دی. د سندرې ویډیو یو بند سکول کې جوړ کړی شوی ده او په دې کې درې کردار ښودل شوی دی چې یو پکې خر دی، بل ګډه او یو توتی. ډیور ریډیو سره خبرو په وخت د تعلیمي کمپاین مشر علي آفتاب سعید د کردارونو وضاحت صدا سے ورکړی دی.
سٹوڈنٹس پیدا کر رہا ہے، ایک طوطے کی طرح کے جو کہ رٹا لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک شیپ ہے جو کہ فالو کرتا ہے، جو کہ جس کے پاس کرٹیکل تھنکنگ کی وہ ابیلٹی جس میں نہیں ہے، اور ایک ڈونکی ہے جس پہ ہم بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ ڈائریکشن اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کو وہ کبھی بھی اچھے نتائج نہیں لے کے آ سکتا.
علی آفتاب وای چې د پاکستان تعلیمي نظام درې قسمه طالب علمان پیدا کوي، یو توتی پرشن چې څه ورته خی هماغه تکرار کوي، یو ګډې پرشن چې صرف ورپسې زی او خپله څه سوچ نکلري، او یو خر پرشن چې زیات بار پرې اچولی شي خو ښه نتیجې نشي راوړي. دغه شان موږ خپل تعلیمي نظام باندې تنقید کړی دی. دا سندره اردو ژبه کې ده، خو د دې ترجمه انګریزي او پښتو ژبه کې هم په ویډیو لیکلی راځي. او علی آفتاب وای چې ګرد پاکستان کې د سکولونو معیار خراب دی، خو پښتو ژبه کې د ترجمه مقصد دا دی چې خیبر پښتونخوا صوبه کې سکولونو ته زیات نقصان رسیدلی دی. په سندر کې د پاکستان په تعلیمي نظام سردا سے تنقید شوی دی چې دل د سکولونو کې چرته د ودونو تقریب کیږي، چرته سروي تړل کیږي، او چرته پکې ګودام جوړول شي. دلته سکولونو کې هر یو کار کیږي بغیر د تعلیم ورکولو، او دلته نه خو تاریخ مضمون ته توجه ورکول کیږي او نه ادب ته، او ہر یوتن سائنس تعلیم ترلاسہ کول غواڑی.
کم سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا، جو کام کیا وہ لیٹ کیا، ارے پچھلے 65 سالوں میں ایک آٹھ کو ہم نے ایٹ کیا، سو ہو گئی ہو گئی، تعلیم کی چھٹی ہو گئی،
پاکستان کې یو شان تعلیمي نصاب نشوالې لوجه اکثر خلک خپل ماشومانو ته ښه تعلیم ورکولو کې ناکام دي، او دلته سرکاري سکولونو کې تعلیمي نظام او نصاب باندې هم سخت تنقید کیږي. بل تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې دا هم وایي چې 13 او 18 کالونو روان تعلیمي نصاب لوجه ماشومان هم دې جوګه نه دي چې پکې تخلیقي صلاحیت بیدار شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com،
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadivaradio.com.
د وایس آف امریکا د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د امریکا او پاکستان ترمنز نن په سرخار واشنگتن ډی سی کې ستراتیژیک ډایلاګ یا ستراتیژیکی مذاکرات شروع کیدونکې دي. د دې لپاره د پاکستان وفد چې کوم دی هغه هم امریکې ته را رسیدلی دی او ملاقاتونه به شروع کوي. ستراتیژیک معاملاتو تفصیل په یا د ستراتیژیک مذاکراتو تفصیل په حقله باندې افتخار حسین اورو. دی افتخار، لول خو که تاسو دا وایي چې په کومو موضوعاتو په دې مذاکرات کې خبرې کیږي.
دا اوس چې نن به کومې خبرې اترې کیږي، دا غیله لپاره د پاکستان یو ډله د خارجه سکتر اعزاز چودري په مشرۍ کې را رسیدلې ده، او دا وخت یو خبري کانفرنس به هم کوي، او پای کې به ایجنډا خي چې ګنې موږ په سبان خبرې کوو. خو موږ چې مطبوعاتو د پاکستان خارجه دفتر لخوا سویل شوې دي، په هغه کې دا دی چې اسې خو په سټراتیژیک ډایلاګ په دغه خبرو کې پنځه غټ مدونو باندې کار کیږي، چې پکې توانایي دا، دفاع دا، اقتصاد دی، تعلیم دی، او نیوکلیر نان پرولیفریشن او دغه نورې خبرې دي. خو په دې ډایلاګ کې چې دی دا د سیکټری لیول د دغه د کچې د خلکو خبرې دي، او په دې کې به اټومي چې کوم وسله ده د هغې غلطو لاسو ته غورځېدلو یا اټومي موادو د خپرېدو مخه نیولو لپاره په دغه موضوع باندې به خبرې اترې کیږي. دا ده اوس په دې کې ښکاریږي داسې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ چې کوم تعلق دی په دې مت کې، نو په هغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. آیا دوی تعلق په کوم اړخ باندې وړاندې بوزي؟ امریکا دا وخت څه کوي او پاکستان ته څه غواړي؟ نړیوالې اندېښنې څه دي؟ زه دغه ترازم خو په لنډو ټکو کې، چونکې وخت کم دی، صرف دا به ووایم چې د امریکا یا د نړیوالو اندېښنې د پاکستان اټومي پروګرام په حق لباندې دادي، چې ګنې دا وخت د پاکستان اټومي پروګرام که څه هم محفوظ دی، خو د پاکستان پخوانی ساینسدانان یا په پوس کې داسې خلق چې هغه مذهبي تندرو دي، او یا کوم داسې مذهبي تندرو ډلې چې هغه دا ترلاسه کولی شي، خو د دې داسې نه چې ګنې دوی به چرته ځي او پاکستان په اټومي پلانټ باندې به ورځي او داسې زونه براچوتی. دا ډېر ساينسي، ټکنیکي او د ټکنالوژي نه ډک سیس دی، داسې نه ده چې دا هر څوک کولی شي. خو تر ټولو غټه ویره دا ده څنګه چې ډاکټر عبدالقدیر خان په خپل په کال 2003 کې د مشرف په وخت کې راغی په میډیا اوه دا خبره اومنله چې را مونږه کوریا ته او ایران ته، یعنی د غل مارکیټ ته لارې دی، او تور مارکیټ ته لارې چې دی پکې ملوث، او دا ډېر غټ ساینسدان چې دی په خپل ډېره داوا کوي، او دا سنټریفیوجی او ماډلې او دا بلا سیزونه چې دی ټیکنالوژي په غل مارکیټ کې ور کړی و. او صرف دا نه، پاکستان دا نه منله، نه منله چې بیا ورته امریکا شواهد خودل، نو بیا کیناستې د لوغار څخه چې وکتل نو پته وته لګیدا. او صرف دا نه، په کال 2001 کې د پاکستان یو بل ساينزان په افغانستان کې د اسامه بن لادن سره 2 ځله ملو شو، د هغه نوم سلطان بشیر الدین محمود. او دا هم سی آی ا دا خبره روچه تکړه و چې دا غنه بیا تفشیش شو، نو هغه هم منله چې آو، او د ایسای کسان هم و. دا خبره چې زه کوم نو یو کتاب دی 88 ډیز ټو کندهار، او پاره کې رابرټ گرینیر چې هغه وخت سی ای په اسلام آباد کې مشرو، هغه په خپل دا لیکي چې دا څه شی و.
ډیره مهرباني،
مننه.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده، و هم لیدا په لک سات کې به دا خبرونه سرته رسیږي. 15 منټه خبرونه به بیا تاسو اوري، او پس دا غي به بیا د نن د ورځې شپه په خیر پروګرامي موږ سره اوسې د ډی ریډیو خبرونه لا جاری دي.